دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زغل ایاز او مليحه امیرزاده درته هر کلی وای. په روانه غړې کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان پاره در پټون ترسن شننې او تبصرې در خبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې دوه پروګرامونه سروې او ټولنیز شبکې او سغدرزي هم در خبرو. خو اول وار ورکو مليحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وای هیوادی په افغانستان کې د افغانانو د خپل منځي او خبرو اترو ملاتړ کوي. په خوست کې وزیرستاني او کډوالو د پښتون تحفظ موومنټ نیول شو غړو د خلاصېدو لپاره غونډه کړي. او ایران وای د امریکا لخوا د هر قسمه ګواښ پر وړاندې به جوابي کاروایی کوي. تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد یې په افغانستان کې امن او ثبات تضمن دی. د خالی پورز د پاکستان د مری په بوربند سیلګری زسیمه کې د افغان سولې پاړه یو غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشی ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی.
د افغانستان پاړه د پاکستان نقطه نظر واضح دی. مونږ په افغانستان کې دننه او له ګاونډي هیوادونو سره د امن ملاتړ یو. مونږ د افغانستان حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته احترام لرو. مونږ پر امنه، باثباته، متحد، جمهوري او سوکاله افغانستان ته ژمن یو.
قریشی ویل الزام تراشه هیچ چا ته ګټه نه درسولی او په کار ده چې دواړه هیوادونه د باور فضا جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. دغه غونډه په پاکستان کې دوه څېړنیزو ادارو بللې ده چې پکې شاوخوا دیرش افغان مشران دعوت شوي. په دوی کې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد محقق، د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی، د امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شامل دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای د قبایلی سیمو لپاره ترقیاتي کارونه اعلانول له انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت د ټاکنو ضابطه اخلاق تضمن دي. نوموړي دا څرګندونه پرون له هغه وروسته مشال ریډیو ته کړي چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټیس ورکړي چې د قبایلی ضلعو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د انتخاباتو د ضابطه اخلاق سرغړونه ده. کمیشن له صوبایي حکومت ته وضاحت غوښتلی. د قبایلی ضلعو پر 1400 صوبایي اسمبلیو اسمبلی چوکو باندې ټاکنې د جولای په میاشت کې کیږي. اخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کیدونکو انتخابات ته پوس په نگرانۍ کې د کولو نوټیفیکیشن جاری کړي. د الیکشن کمیشن لخوا پرون د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د جولای له 13 تر 21 بعد د قبایلی ضلعو په ټولو حلقو کې د رایو مرکزونو دننه او بهر پوزي اهلکاران ګمارل کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دی غواړي انتخابات په پور امن ماحول کې وشي، نو ځکه د آئین پر رڼا کې دغه فیصله لکړی. دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان وای په ټولو قبایلی ضلعو کې د پولیسو ځای پر ځای کولو کې مشکلات لري. محمد نعیم پرون په سوات کې له خبریالانو سره په خبرو کې د مشکلاتو وضاحت نه کړ خو زیاته کړه.
اوس کې بعد پولیس
دین اورست پولیس هرتا دننه کول دي، پولیس په ځای کول دي. زمونږ ځلې پولیس افسران هرتا تللی دي. ظاهر خبر ده چې یو نه ګام پورته کیږي، مشکلات وی پکې.
حکومت ادعا کوي چې پروسه کال د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ترزم کې دروسته د غوسیمو ته د پولیسو نظام غزول پیل کړي، خو قبایلی ولسوای چې لا هم په ټولو سیمو کې پولیس نه لري. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د خوست ولایت په ګولان کمپ کې پرون ناوخته په لسګونو وزیرستاني کډوال د پښتون تحفظ موومنټ د نیول شو مشرانو غړو د راخلاصېدو غوښتنې لپاره راټول شوي وو. دوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې سره په تړاو د غورځنګ د غړو نیول کېدلو غندلو ویل چې باید انصاف ورسره وشي. د غونډې یو ګډونوال عبدالله وزیرستاني پرون مشال ریډیو ته ویل
په خړ کمر کې یوه پېښه وشوه. خلک سره ډېر ظلم وشو. کسونی ونیول، علیم حسین داسې نر ملګري دي په ټیم ولا دی ونیول. موږ غوښتنه دا شاید چې دی خلوص شي، دی ته انصاف ورکړل شي.
د غونډې ګډونوالو په نړیواله ټولنه هم غږ وکړو چې د دوی لپاره دی غږ پورته کړي. د مای په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د پوز په ډزو کې د دوی لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي وو. خو پوز وایي د غورځنګ مخکښانو د کامی اسمبلی غړو علي وزیر محسن داوړ په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید کړی، خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. تهران وای د امریکا د غواخونو خلاف به جوابي کاروایی کوي. دا د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو څرګندونو پسته چې نوموړي منلې د ایران لخوا د دوی د یوې بې پایلټ الوتکې نسکورولو په جواب کې لکېدونکو پوځي کاروایی نه 3 منټه مخکې پشا شو. د جون په 22مه له تسنیم خبري اژان سره په خبرو کې د ایران د بارنو چارو وزارت ویان عباس موساوی د ډرون الوتکې نسکورولو ستاینه وکړه او ویل چې د دې اجازت په هیڅ کله ورنکړي چې د هیواد د ځمکني سالمیت سرغړونه وشي. نوموړي وویل د ایران د ځمکني بشپړتیا خلاف د هر قسمه ګواښ په وړاندې جوابي کاروایی ته تیار دي. موساوی امریکا ته په اشاره وویل چې د هغوی پر فیصلو تکیه نه کوي او د هر قسمه جارحیت خلاف به کاروایی کوي که هغه ګواښ وي او که نه. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغې پس رنګلې شوې چې د جون په 20مه ایراني میزایل او امریکایي څارونکي ډرون غورځولو. ایران وایي ډرون یې د دوی د فضايي حدودو خلاف ورزي وکړه نو ځکه یې ویشته، خو واشنګټن وایي ډرون په هرمز تنګي کې د نړیوالو اوبو په سر ویشتل شوی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د دفاع وزیر چوکۍ ته مارک اسپر نوموي. د پوسټ سیکرټري اسپر به د جون په 23مه ترغې پس د امریکا د دفاع قائم مقام وزیر شي چې اوسنی ځایناستي وزیر پیټریک شناهن د شخصي وجوهاتو په بنیاد له دندې نه استعفا ورکړه. د دغه چوکۍ لپاره ول د شناهن نوم تر غور لاندې و. که سینیټي منظوري ورکړي نو اسپر به د جیم میټس وروسته لومړی مستقل دفاع وزیر وي. میټس د روان کال په سر کې له ولسمشر ټرمپ سره د پالیسۍ او د اختلاف په سر ناڅاپه استعفا ورکړې وه. اسپر پخوانی پوځی دی چې د عراق په لومړۍ جګړه کې خدمات ورکړي. او اخیری خبر د کرکټ. نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ برتانیې په ساوثهامپټن کې لوبه روانه ده. هند په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي. دا وخت هند په لسم اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 9 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې د موسم حال احمد الله نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شل پیسې او 1.90 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 10 پیسې او 1.40 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 4.80 پیسې او 1 روپۍ 8.80 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي. 2.98 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدر مرمون کو خبرون رو مده مشال راڈیو نو واوری دل چه ملیحا میرزادا اولان دی کابل که چه رسا درمانی گره تر پای پاتشه نو دو نور رو پوتون تر سنگ دی رو پوتونو او دو اونی زیخ پراوانی تفصیل بباوری. د افغانستان د سولې په اړه یو ورځنی کانفرنس په بوربر کې روان دی. کانفرنس د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وینا وکړه. وی ویل چې پر امنه باثباته متحد جمهوري او سوکاله افغانستان ته ژمن دي. د خبر په حکومت وای په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو وړاندې له ضابطه اخلاق سرغړونه نه کوي. خو د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي
خدا خبر ہے وہی ہم جو بھائی بجٹ سے بجٹ دے ہوتا بجٹ میں بس بدالو بھی تھی جو قانون خدا نہ ہوئے جب بجٹ وقت کے بدالو بھی تھی ہوتا بجٹ میں بس بدالو بھی نیچی.
د خبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د دریو ضلعو کې درې نور ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي چې دې سره یې شمېره 1 رسیدلې ده. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ خبریال طارق وحید وای
په بڑا ډیره کې شو دا غینه په سټیټ ډیر زیات مسلې را پیښې وې دي ځکه چې هغه پروپاګاندا د عام میډیا او په لږه هوا نه ورکړې خو په سوشل میډیا باندې هغه ډیره زیات چلېدلې و.
ونیز خبرونه سروې کې بعد لیکوالي او شاعري نعیمی غنی خبرې واوري چې د ماشومانو لپاره لس کتابونه لیکلي دي.
دا لس کتابونه چې دي اصلا کې 15 کیسې دي چې په دواړو ژبو دي او په دې کې 15 کیسې دي چې د لومړۍ کیسه د سینګ پیغلا دوهمه کیسه د خمار پالی.
د ماونیز خبرونه ټولنیزې شبکې او سغدرزي هم در خبرو شنن او تبصری هم لرو. د مشال اډیو سره اوسئ. کدرمنونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غواګی څنګه تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان د سولې په اړه یو ورځنی کانفرنس په د پاکستان په سلګری سیمه بوربند کې روان دی او په اسلام آباد کې د بوربند کې د مشال لړیو همکار طاهر خان صاحب دم په دم تاسو ته تازه حال مانی هم خبرې اوس هم را سره د ټلیفون په کرخه طاهر خان صاحب استړی مشي طاهر خان صاحب زما غواړی تاسو طاهر خان صاحب زما غږ تاسو به درځي وسه د دې مخکې خبرونه کې تاسو د پاکستان د سلګری سیمې مری په بوربند کې د افغانستان د سولې په اړه کوم کانفرنس شروع شوی دی په هغه کې د پاکستان د بارونو چارو وزیر وینا په اړه تاسو تفصیلات شریک کړي وو د دې وروستو د نوموړي د وینا وروستو چا چا ویناګانې وکړې او څه خبرې مخې ته راغلي دي که لږ درنو اوریدونکو سره تفصیلات شریک کړي
مهم شخصیات لکه د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید حنیف اسمر او دغه رنګې د بلخ پخوانی والی محمد نور د افغانستان د سولې د شورا مشر کریم خلیلی او بیا احمد ولی مسعود هم خبرې وکړې پاکستان تاثر رہیسی موجود دے کہ پاکستان پا افغانستان کی یہ استراتیجیک نفوذ پاکستان دا پروپیگنڈا دا 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 ماضی خبر دی دا بالکل دروغ دی پاکستان هیڅ کله هم دغه نه دا کار مخکې او نه اوس نو دروست بیا ځنې مشرانو د دې هرکلی وکړو لکه د احمد احمد ورور دا خبره وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ که د پاکستان اوس دا پالیسی وي نو یو نوې دروازه یو نوې باب د تعلقاتو د اړیکو خلاصولو کېدی شي دغه رنګې حکمتیار او بیا په خپله باندې حنیف اتمر او ټول د پاکستان رول هم رول هغه ارزښت او اهمیت بیان کړي چې پاکستان اوس هم یو رول لري په افغانستان کې د امن او ځینو خو پکې دا خبره وکړه چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې هغه رنګې سوله او دغه رنګې امن هم را نشي نو کانفرنس لا روان دی یو نشست شوی دی دویم نشست دا وخت د خپل موجود ما دویم شروع کیدونکي ماحول خدای نو موکا افغان مشرانو ته ورکړي شوی دا چې هغه وي د پاکستان کې حکومت افغان مشرانو ته چاغي او د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي پاکستانیان هغه مخامخ دا غینه ووري نو دوی مشران نند دي او نن مصاحبه هم دلته ځینې مشران پاتې وي کانفرنس روان دی رستم وکړي شي چې نورې
گام بلل کی پاکستان کی دی او پاکستان هم ورته ډاډ ورکړي په مجموعي توګه تاسو څنګه ګوري په دې ټول هغه ته چې دا به د دوانو هوادونو اړیکو خکولو کې س رول ولوبوي په ټوس اقدامات په خه په لړکی
دا مهمه خبره ده تاسو او د دې افغان سیاسي مشرانو دا وخت پاکستان کې موجودي او په دې کې ګور هغه مشران دي چې تاسو دا غي په ماضي کې د پاکستان په اړه باندې نظرونه اوریدلې دي نو هغه څه ډیر ښه دي لیکن هغه اوسه په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان په بلنه باندې راغلي دي د پاکستاني ادارې دي دوا غیر حکومتي لیکن دلته خدا سي اوس د تمنګا سيوي نشي پدې کې حکومت او د حکومت ادارې په مکمل توګه باندې داري او رول د پدې کانفرنس کې نو هغه د پاکستان په بلنه باندې راغلي دي د پاکستان دلته غا رول ارزښت او اهمیت هم بیان کړ نو معنا دا چې دا د شخکاری چې د اعتماد د بحاله یو سلسله شروع شوه ده او د دې مشران له سفر نه سور د رستا په وستن د جون افغان ولسمشر مر روان دي او سفر د په پاکستان او دلته مشرانو دا هغه سفر ذکر هم کو او زیات مشران چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د مشر سیاسي مخالفین هم دي لکه حنیف اتمر سره زما خبره وشوه ټول د دغه سفر راتلونکي سفر هرکلی وکړ او هغه هیلې لري امیدونه لري چې د دې سفر وروسته به د پاکستان افغانستان ترمنځ هغه اړیکې او تعلقات نور هم خوشي به اعتمادي به هغه به ډېره کمه شي او د ختمېدو خبره هم کېږي. نو زما خیال دی چې د حکومت هم داسې ښکاري چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات به ښه کېدو دي او دا سیاسي مشران چې د دې هم نظر وو په ماضي کې هغه کې زه ګورم چې ما کله دې تکاري وورې دي چې ماته زه بدلون ښکاري خو د پاکستان نه په ماضي کې ګیلې هم پاتې شوي دي او ځینې هغه ګیلې اوس هم ځینې ورته اشاره وکړه امریکا غامینه پکار دی او چې دا چمکار اوس روان دی پاکستان څنګه د پالیسی خبره اوس کی باید چې په دې پالیسی باندې دې ټینګ پاتې
شي. ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب تاسو بیا هم راځو. ډیر زیاته مننه له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان او چې په د مری په بوربن کې چې کوم د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس روان دی په هغه اړه سره تفصيلات شریکو. په دې اړه طاهر خان صاحب ویلي چې یو سیشن ختم شوی دی او دویم به لږ شیبه کې شروع کیږي. په دې اړه څنګه تفصيلات راځي درنو ورونکو تاسو سره شریکو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غواګي کډم ورکو د خبر په خنخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزای وای کبایلی سیمه لپاره ترقیاتی کارونه اعلانول ل انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت د ټاکنو ضابطه اخلاق ته ژمن دی. نیمور د سرګندوب د غیر وسو مشال لري تکړی چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټس ورکړي چې کبایلی زلو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د ټاکنو ل ضابطه اخلاق څخه سرغړونه ده. کمیشن له صوبایي حکومت وضاحت هم غوښته دی. بلخو عوامي نشتل پټای صوبایي مشر امل ولی خان په حکومت نیوکه کړي دي. تفصیل د یوې وړو کې د میرستو د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبایي بجټ کې قبایلی ضلع هم شامل دي او د هغه سیمو لپاره فندونه او ترقیاتي کارونه اعلان شوي. نو دا د ټاکنو له ضابطه اخلاق څخه سرغړونه نه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په 28مه د قبایلی ضلع ځوانانو لپاره د انصاف روزګار سکیم اعلانولو په اړه نوټس جاری کړی وو او د انتخاباتي ضابطه اخلاق خلاف ورزي بللې وه. د دې مخکې الیکشن کمیشن سینیئر وزیر عاطف خان او قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی ته د کورمی او د خیبر د دورو په اړه نوټس ورکړی وو. خود اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه مشال لري تو ویل
مجبوری دا ده چې ټیک ډایرکشن په خپل ځای ده او هغه خو دا سيزن چې بجټ کې موږ اناونس کړی دی او هغه سيزن اناونس کی راغی باندې دا څه کار لګیدا چې د خاص مقصد د پر استعمالي دا څه نه ده. تاسو خبره ټیک ډایرکشن خپل ذات ته اخلاق ده هغه مطابق موږ عمل کوو. اوس دې سره دې سره تعلق لري چې د ریال ډایرکشن د خبرې باندې ځینې نو واچو میډیا ته خام خاص ځکه چې موږ ولا اعلان کړی دی موږ ولا بجټ یې خېده بجټ جوړ کړی دی ولا هغه بجټ
مشر امل ولی خان وای صوبائی حکومت په قبایلی ضلعو کې ټاکنو لپاره لډیر مخکې نه سرکاري مشینري استعمالوي او په دې لړکی الیکشن کمیشن ته یو خط هم استولې وو. د ویل د دوی ګوند د فوز سار لاندې د انتخاباتو هم مخالفت کړی وو او یو ویل خط یې لیږلې وو خو کمیشن ورته مثبت ځواب ورنکړو.
اوس یو اړخ کردار هم د الیکشن کمیشن منګ تفکاری او دوی مرخصه دا د اتفا بل ورستنه دی او پیکیجونو اعلانونه کړی دي. داسې وزیر اعظم د ممند پاس اعلان کړی دی افغانستان او باغیره اعلان داسې کړی دی چې د الیکشن نه پاس به کوو. نو دې کو دا خبره وایي هم چې وایي بجټ شي بجټ دی او د بجټ نه پاس به لوبي دي. نو قانون کو دا نه وایي چې په بجټ وخت کې بدلو به کیږي او د بجټ نه پاس به بدلو به نه چی یو موږ په کار کې موږ قانون ته وګورو. قانون چې څه طریقه وایي زما په خیال دی اتیف نو خلاف
کاروي پکړه. امل ولی خان زیاته کړه صوبایي وزیران د قبایلی ضلعو انتخابات لنجمنوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان وای صوبایي حکومت لا پکار نه ده چې د انتخاباتو پر مهال قبایلی ضلعو لپاره ترقیاتي کارونه اعلان کړي.
نو حکومت خو په هر وخت کې په خپل لیول باندې داسې قسمه چیزونه کوي چې هغوی ته تر ګټه ترلاسه شي او اپوزیشن چې دی هغه په دغه باندې نظر ساتي. خو په دې موقع باندې د یو سیاسي مبصر په حیث چې موږ ګورو نو دا دوه واقعي پرون نامه د شي الیکشن کمیشن چې فوراً نوټس اخیستی دی. نو آیا کو د حکومت د لایلمی د وجې داسې شوي نو هغه به هم مخې ته راشي او د دې وروستو کو بله داسې سب د قواعدو ضوابطو خلاف ورزي حکومت کوي نو دا به واقعي بیا دغه رنګي.
د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلی ضلعو شپاړسو څوکو لپاره د جولای په 20مه انتخابات کیږي. دا لومړی وار دی چې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د مئی په میاشت کې د شپږویشتم آئینی ترمیم منظورولو سره د هغه سیمو صوبایي اسمبلی څوکۍ شپاړسو پورې زیاتې کړې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشرانو ته تاسو غواړئ کله موږ د پاکستان ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د خبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخابات د فوز په نگرانۍ کې د کولو نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن تر مخه د جولای له 13 تر 28 د قبایلی ضلعو په ټولو حلقو کې به د رایو مرکزونو دننه او بهر فوزي اهلکاران تعینات وي، خو ځینې اپوزیشن ګوندونو د دې ګام مخالفت کړی دی. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د جولای 13 تر 28 نیټې پورې د قبایلی ضلعو ټولو حلقو پولینګ سټیشنو دننه او بهر به فوزي اهلکاران تعینات وي. د سره سره انتخابي عملی ته چې به په کوم ځایونو کې ټریننګ ورکړې کیږي نو هغه ځایونو حفاظت به هم فوز کوي. د ذکر دا چې د قبایلی ضلعو په 1400 چوکو به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای په 6 نیټه کیږي. خو د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی.
د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوي انتخابات هم د فوز په نگرانۍ کې کړی شوي وو، چې وروستو پر بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکه کولې او وینای وا چې د ووټونو شمیرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمیر پولینګ سټیشنونو د دوی نمائندگان بهر وستي وو او خپل د خوخي په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی کاندید ملک غلام خان نه د الیکشن کمیشن د فیصلې په حق له تپوس وکړو نو نوموړی وایي فوز په نگرانۍ کې په انتخابات کول ورته هیڅ اعتراض نشته، خو دا د یقیني کړی شي چې خلک کم امیدوار ته ووټونه ورکړي چې د هغې د کامیابۍ نوټیفیکیشن جاری کړی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي
د حکومت له طرف نه فوج لیږل د سخت ترین مخالفت کوو. منځنۍ پښتونخوا کې دا اوس کم صوبایي اسمبلی الیکشن کیږي، دا په کار دی چې فوج په نگرانۍ کې نه او سیول ادمنسټریشن په نگرانۍ کې په کار دی چې دا الیکشن وي. نو پاچا ټولې پارټیانې او د ملک ټولې پارټیانې بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا ټولې پارټیانې د دې خبرې مخالفت وکړي او دا ریجیکټ کړي د فوج په نگرانۍ کې الیکشن.
ته یادونه دا چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو وروستو په یادو سیمو کې په ړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کېدونکي دي.
احمد الله چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. درنو دلکو د خیبر پښتونخوا کې د پولیو یو ګزر درنې وکیسونه سب شوي چې له دې سره په روان کال کې په صوبه کې د پولیو ناروغانو شمیره یو ویشتو ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه مشال اړیته وویل چې د پولیو درې واړه کیسونه له لیبارټری نه تصدیق شوي دي او په لومړي وار په تور غر کې یو ماشوم په دې رنځ اخته شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جمعې پر ورځ په دې لړ کې یو غونډه رابللې وه او د پولیو نوي کیسونو په اړه یې اندېښنه هم څرګنده کړې وه. په پېښور کې خبریالان وایي چې په دې رستو کې د پولیو ضد کمپاین ډېر ښه روان و، خو اپریل میاشت کې د ناسامې پروپاګنډې له وجې ګزڼ ناروغۍ کمپاین ته زیان رسېدلی دی. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رستو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وای د صوبې په دریو ضلعو بنو، لکی مروت او تور غر کې درې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. په دې کې په بنو کې د 28 میاشتو ماشومي، په لکی مروت کې 15 میاشتې ماشوم او په تور غر کې 10 میاشتې ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د دوی په خبره په تور غر کې دا لومړی د پولیو کیس دی، خو په بنو کې وار له مخې اته کیسونه مخکې راغلي وو.
ټول خیبر پښتونخوا کې دا 28 کیسونه شو او ټول پاکستان کې 20 کمیونٹی دا ایکسپٹینس دے نلری او هغه پدې کې هزیټنټ دي هغه پکې شکوک او شبهه دي هغه په ځان کې د پولیو ویکسین نو بیا د کمپین نشي کامیاب دی نو پدې کې چې کوم یو واحد وجہ دا چې کوم نمونه اوټ بریک روان دي د دې واحد وجہ دا چې زموږ سره یو خو وایرس چې کوم نه موجود دی پاکستان کې د پاکستان نه چې ختم شوی هم نو
ډاکټر امتیاز علی شاو ویل چې د مندو پلرون د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي په پاکستان کې د اپریل په 28 نیټه د پولیو ضد کمپاین شوی وو چې د پولیو له منځه وړلو ملي پروګرام لمخې 9.5 میلیون ماشومان ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکړل شوی وو په پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په اپریل میاشت کې په پیښور کې د پولیو څاڅکو په اړه پروپاګاندا له وجې دې مهم ته زیان رسیدلی وو
لکه چې مونږ کتلیو دا غي دا واقعي مخ کې با خپ رواني سره دا ټول ټیمونه چې کوم دي به مهم تر سره کو او سره زیاتر یکا دوکا به کوم د انکار کې څنګه راتلو نو هغه بیا انتظامی په خپل سطح باندې کتل دا غي مختلفو جوهادو ځینې کو بداتې چې په والدین انکار وکړي یاره زمونږ ماشومان نه ورکو دا غي تعداد ډیر زیات کم شي په پیښور کې خو چې کومه پروپاګاندا شی او کوم واقعي په بډا ډیر کې شي وا دا غي نه پسې ډیر زیات مسلې را پېښې شي دي ځکه چې هغه پروپاګاندا د عام میډیا او خپل دغه هوا نه ورکړي خو په سوشل میډیا باندې هغه ډیره زیاته چلیدلې و
تاریخ وایي ځکه چې د پولیو مخنیوي لپاره نوې پالیسی به ډیرې ښې نتیجې ورکړي بلخو ډاکټر امتیاز علی شاه په والدینو غږ کړي چې پولیو ساسکي په ټوله نړۍ کې ورکول کیږي او لدې لارې دارنس ختم شوه دي
اسلامي لحاظ باندې چې کم سړي عمرې لدې کم سړي حج لدې هغه ته به الته ویکسین خامخا چولې کیږي نو لکه دا ثابت دی چې دا سدسي حرام شي نه دي د دې خبره ده چې دنګ نه ورکو نو زموږ ماشومان په خطر کې مبتلا کیږي هغه کې خطر زیاتېږي څلورم خبره چې کوم دي هغه دا چې کومه خپل ماشوم نو ویکسین نه ورکو نو موږ د نور خلک چاپیر چې کوم دي هغه هم ماشومان په خطر کې اچو
دا خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې د شمیرو تر مخه په مجموعي توګه په ټول هیواد کې په روان 2019 کال کې د پولیو ناروغانو شمیره وښتو ته رسیدلې ده چې د یو شتو تعلق خبر پښتونخوا سره دی په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یو وازنه هیوادونه دي چرته چې د پولیو ناروغي وسوم شتون لري
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ کډمن د افغانستان خوست ولایت د ګوربز او په ګولان کیمپ کې مشت وسلګونو وزیرستانانو مشرانو او ځوانانو د یوې غونډې لاره د خړ کمر پیخي په تړاو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمیر نیول شو مشرانو او پلویانو د خلاصولو غوښتنه کړې د غونډې ویناوالو پر نړیوال ټولنه هم غږ وکړ چې په دې سیمه کې د پښتنو په وړاندې د روان تاوتریخوالي او تشدد په اړه خپل غږ پورته کړي نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې
د خوست د ګلان کې په مانځدا کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیخه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل و غندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال مشال راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیخه کې له پښتنو سره ظلم وشو نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیخه په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي
دلته د وزیرستان کډوال ذکر ټول شوی دی چې په خړ کمر کې یو پیخه وشوه د مئی په 28 تاریخ باندې سیدو خلک سره ډیر ظلم وشو کسونی ونیول علی محسن د سنر ملګری دی په ټیم ولادي ونیول همیش غوښتنه ده چې دای خلوص شي دای ته انصاف ورکړل شي صحیح شه لکه نه خلک ته چې کوم انصاف ملاو شي څو ورځې مخته باید دای ته د انصاف ملاو شي
په خوست کې د میشت وزیرستانی کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سنبالوي دای چې د غونډې د تابعیا کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشت پښتنو د بې وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی د بې وسۍ په حالات کې یو په محکومیت کې یو نو یوازې موږ سره دا اخیری اپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کړو خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کو او قائل یې کو چې موږ پر امن خلک یو موږ دهشتګرد نه یو
د غونډې او بل ګډونوال قاری متاثر هم وایي د اشخاصو باندې کولو سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي
دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا واړه دا دا غوښتنه دو چې ملګری چې څومره دی بشمتي دا دا
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال وویل چې د خړ کمر یوه داسې پیښه وه چې رسمي زشوه خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي
ډېرې داسې فسلګونه پیښې چې زه پښتونخوا کې تکرارېږي مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شرط تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي موږ د دې په خاطر د غونډه ورګړل
یاد دیوی د می پرشپګشتمه د وزیرستان په خار کمر سیمه کې پړډزو کې دیالس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داده چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ داده چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ یې په مقابل کې ډزې وکړې.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اورونکو، اوس وخت شوی دی د ماسپخین درې بجې. مریم امیرزاده نه د خبرونو لنډی زوړ.
پاکستان د بارنو چارو وزیر وای هیواد یې په افغانستان کې امن او ثبات تضمین دی. نن د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان سولې په اړه یوې غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. د افغانستان په امن د بحث لپاره دغه غونډه په پاکستان کې دوه څېړنیزو ادارو رابللې ده چې پکې شاوخوا دېرش افغان مشران دعوت شوي دي. خو افغان مشرانو هم غونډې ته ویناګانې کړي دي او د پاکستان بارنو چارو وزیر د څرګندونو هرکلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلي سیمو لپاره ترقیاتي کارونه اعلانول له انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت د ټاکنو ضبط اخلاق دښمن دي. نوموړي دا څرګندونې پرون له هغه وروسته مشال ویډیو ته کړي چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټس ورکړي چې د قبایلي ضلعو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د انتخاباتو ضبط اخلاق سرغړونه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره کېدونکي انتخابات د پوست په نګرانۍ کې د کولو نوټیفیکیشن جاري کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د پولیسو ځای پر ځای کولو کې مشکلات لري. خو نوموړي پرون په سواد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د مشکلاتو وضاحت ونه کړ. د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیم کې پرون ناوخته په لسګونه وزیرستاني کډوال د پښتون تحفظ مومن نیول شو مشرانو غړو د راخلاصېدو غوښتنې لپاره راټول شوي وو. دوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پېښې سره په تړاو د غورځنګ د غړو نیول کېدلو غندله وویل چې باید انصاف ورسره وشي. تهران وایي د امریکا د ګواښونو خلاف به جوابي کاروایي کوي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو پسته چې نوموړي منلې د ایران لخوا د دوی د یوې بې پایلټ الوتکې نسکورولو په جواب کې له کېدونکې پوځي کاروایي نه څو منټه مخکې په شا شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د دفاع وزیر چوکۍ ته مارک اسکر نوموي. او د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې اوس د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ د برتانیې په ساؤت هامپټن کې لوبه روانه ده. دا وخت هند اول بیټنګ کوي، ټاس یې ګټلی وو او په شپاړسم اوور کې د دوو لوبغاړو په نقصان اووه شپېته رن.
مریم امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو، لژمنې سره سم وزارت په دې نمای کې دوه نیوز خبرونې لرو. نو راځي چې لومړی سروې پروګرام ته غوښ شو. دا خبرونه تاسو د نهه پر ورځ نیخ پنی غوړه درې وسته درته په تکراری مړه در خبرو. او په دې کې نن را سره نعیمه غنی میلمنه ده چې د ماشومانو لپاره لس کتابونه لیکلي دي. د دې پروګرام قربانه مریم امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروے پروگرام کې درته زما لیها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له کابل نعیمه غنی میلمنه ده. نعیمه یو لیکواله او د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ مشره ده. نعیمه د ماشومانو لپاره ادبي هلې ځلې کوي او په داروسیو کې د ماشومانو لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې پنځه په پښتو او پنځه په دري ژبه دي. د دې تر څنګ نعیمه یو استاد هم ده. هغه ته ستړی مشه وایو. السلام علیکم نعیمه.
السلام علیکم مریحه جانې. زمونه خو هم تاسو او د مشال د ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښې چارې.
ډیره مننه. اول خو مبارکي درته درکو نعیمه. تاسو پنځه نه بلکې لس کتابونه چاپ شوي دي، نو ډیره ډیره مبارکي درته وایو.
ډیره زیاته مننه. زه هم خوشحاله یم چې او خپل چې ماشومان دي او زما کتابونه لولي، زه هغوی ته مبارکي ورکوم او خوشحاله یم چې یو څه مې وکړای شوی چې ماشومانو نړۍ ورته رنگین کړم.
دا لس کتابونه څه دي؟ لنډې کیسې دي؟ په دې کې څه دي؟ څه زده کړه ورکوي ماشومانو ته؟
دا لس کتابونه چې دي اصلا کې پنځه کیسې دي چې په دواړو ژبو دي، پښتو او فارسي ادري ژبه باندې دي. او په دې کې پنځه کیسې دي چې د لومړۍ کیسه د سیند پیغله، دوهمه کیسه د خمار ځلې، پیشو او پنیر، او شپږ سترګې او ژیړه زرغونه. او دا
پنځه کتابونه دي چې په دې کې کیسې دي تقریبا روزنیز کیسې دي او د ماشومان لپاره تخیل هم پکې پنځول شوی دی چې هغوی دغه د نړۍ محدودیتونه ورته مات شوي دي او هغوی تخیلي نړۍ ته بول شوي دي تقریبا داسې اوسه دي.
نو نعیمه دا راته وایه چې لکه ماشومانو لپاره تاسو ولې لیکل کوئ؟
موږ چې په ټولنه کې ګورو د بخښه کې ډېره کمه هیڅ کېږي. ماشومان لپاره لیکل کم شوي دي او ماشومان اکثر هغه لیکنې لولي چې لیکنې لولي چې د لویانو لپاره دي او دا چې د ماشوم لپاره ځانګړې لیکنې شوي په دې برخه کې کمی و او دوهم دا چې زما په دې برخه کې ډېر شوق هم و او غوښتل مې له ماشومتوبه کله چې هغه وخت ما په دې برخه کې کتابونه نه لرل چې یعنې زه خپله مطالعه کړم نو کله چې لویه شوم فکر مې کوم چې دلته دغه تشه تر اوسه نه ده ډکه شوې او باید اوس څوک دلته کار وکړي. دغه و چې ما خپله لیکوالي کوله، شاعري مې هم کوله، نو فکر مې وکړ چې که دغه نورې لیکوالۍ او شاعري تر څنګ دې برخې ته توجه وکړم نو دا به دا وي چې هم به هغه تشه ډکه شي او هم به بیا داسې نه وي چې یو ماشوم کله چې رالویږي دوه بله سره شروع کوي ماشوم لیکوالۍ ته. یو تهداب کېښودل شي، له دې وروسته یا مخکې هم ځندوستانو کار کړی دي ځینو لیکوالو، نو دا به داسې شي چې موږ به هم لکه نوره نړۍ غوندې ماشوم ته ځانګړي ادبیات ولرو چې دا بلا د برخه غني کېږي او پیاوړي کېږي. او یو وخت دا څه و چې ماشومان ادبیات لکه د نورو ژبو غوندې یو قوي او ځانګړي ادبیات ووسي.
تاسو د پېښې له پلوه یو استاد هم یا یو ښوونکی نو څه ګڼې د یو استاد په حیثیت چې لکه تاسو ماشومانو ته ګوره دایي روزنه کوي، نو څه داسې نیمګړتیاوې دي په داسې سیستم کې یا نورو کتابونو کې تاسو ذکر وکړو چې ماشومان داسې زیات کتابونه نه لري او د غټانو غوای، نو څه داسې نیمګړتیاوی دي چې تاسو یې ته پام کړی دی او بیا ماشومانو ته بل خصوص تاسو بیا توجه کړی ده؟
ماشومان نړۍ خو یو لویان څخه یو بیل او پراخ نړۍ ده، دوی محدودیتونه نه مني. زه چې کله له دوی سره مخ کېږم نو زه ډېر هغه څه وینم چې دوی یې په ذهن کې لري خو هغه په ټولنه کې هغه دوی ته لاسته نه ورځي. او یوازې کتاب دی چې زموږ تاسو ته ذهن هغه چې موږ په ذهن کې لري په واقعیت سره بدلولای شي او موږ یعنی هغه پیدا کولای شو په واقعي نړۍ کې. نو زه چې کوم زیاتر ماشومان له دې څخه نیمګړتیا حس لري، هغه څه چې دوی غواړي په کتابونو کې نشي پیدا کولای یا هغه څه چې دوی غواړي هغه په علومو کې حتی نشي پیدا کولای، ځکه چې د ماشومانو دغه ذهنیت محدودیت نه مني. که علم هم یو محدودیت لري او ټول علوم چې دي برخه لري، خو ماشومان دغه خصوصا هغه ډېر واړه ماشومان چې دي هغوی تخیل یو پراخه نړۍ لري او هر څه ته ممکن وایي. یعنی مثلا ماشوم دا فکر کوي چې لکه زه چې غږېدلی شم حیوانات هم همداسې غږېدلی شي، لکه زه چې غږېدلی شم یو ګل هم همداسې غږېدلی شي. دغه د دوی دغه تخیلي نړۍ سره کار کول دا موږ سره ښایي چې ماشومانو سره یو مشترکه ژبه پیدا کړو. او کله چې ماشومان مشترکه ژبه پیدا کوو نو بیا کولای شو چې د هغوی په تخیل باندې پوه شو او د لدی علوم رامنځته کړي.
او دا پنځه کتابونه چې تاسو یاد کړل، د کې ستاسو د خوښي کوم کتاب دی؟ کومه کیسه ستاسو زیاته خوښیږي؟ د سین پیغله، دا پیشو پنیر دی، ګزیړه زرغونه ده، او د خامار ډاله.
د زما د کیسو دغه پیغامونه چې دي خصوصا دغه د لویانو کیسې چې دي لکه د سین پیغله، لکه د لوړې کچې ماشومانو ته دي، د خامار ډاله او ژیړه زرغونه، دوی ډېر ښه پیغامونه یعنې ما پکې پنځولي دي د ماشومانو لپاره. البته تر سایه چې زه فکر کوم د سین پیغله یو حالک دی چې د محدود سیمه کې ژوند کوي، چې هلته خلک له سین سره دښمني لري او دای کوښښ کوي د سین د پیغله په مرسته باندې چې دغه دښمني ختمه کړي او خلکو ته د سین اهمیت ور وښيي. بیا لکه ژیړه زرغونه چې د هغه کې یو انجلۍ ده چې غواړي خلکو ته رنګونه ور وښيي او رنګونه سره خلک په خلا کړي، او یا هم د خامار ډالۍ چې د هغه کې د یو هلک دی چې هغه خپله زحمت وباسي او د خپل شرف لپاره یعنی کار پیدا کوي. پیشو پنیر راغی د ماشومان لپاره کیسه ده چې په حساب ځکیږي او شپږستر گئی هم یو داسې کیسه ده چې د ماشومان د ویرې له هیڅ سره مقابله ده، چې ماشومان کله کله د شپې په تیاره کې ویرې اره یو بیل پیام لري او فکر کوم ما د فراره یو زما د لاس کې خواري ده غواړم چې اره یو ماشومان ولولي او
یو اوریدون کې لرو.
ډیر زیات خوشاله شوم چې زمون په معاشره کې داسې جون شته چې هغه ټول قوم او ماشومان یې خی، نو خدای پاک ته داسې هر کور کې داسې جون پیدا کړي چې هر سړی ته داسې هدایت وشي چې د خپل ورلونو عزت کوي او په ښه نظر ورته ګوري. زمانو ممیرزاده، زه سعودي عرب نه خبره کوم، دا کتاب چې دې کوم لیکلې په پښتو کې نو د دې لګ نمونه براتوالې
زموږ کتابونو انوانونه یا نمونه دي د سیم تیرله د خامار ډلې شیشو او پنیر اشپاکسترګي او ژیړ زرغونه
یوازې په کابل کې ملاوي
کابل کې ملاوي کې او یو مخصوص مارکیټ کې تر څو په کار کې نه دی شو شوی خو البته دوستان هم کړیو کړي دا کول شي چې دوی چې دای په وړي دوی ته رسیدي
خاخه او په خبر ته خو تاسو دا کتابونه نه دی رسیدلې کنه
مخصوص په لري رسیدلې او دا د مرجام په شنو چې سره پای کې کې شو دی وړل چې دا زموږ شو نه هم دی مطلبونه ورسیږي
دا راته وایي چې د خپل تاسو چې ملي بنسټ ته د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دا سب بنسټ ته کله تاسو جوړ کو پدې کې تاسو سره لې ځلې کوي
ماشوم ادبیات ملي بنسټ یو کال مخکې کار پیل کړی او موږ د ماشوم ادبیاتو یو لیکوالو یو ډلې یو بورډ یو چې سره یو ځای شو یو او غواړو چې په افغانستان کې د ماشومان لپاره کتابونه ولیکل شي او په پښتو دری او د افغانستان په نورو ژبو باندې او دا تر ماشومان پورې ورسیږي او په دې برخه کې موږ کار کوو معلوماتي کتابونه داستاني کتابونه او هغه کتابونه چې د ماشومانو د نمرې ټولګې یو لیکلو په کې شامل وي دا کتابونه موږ ماشومان ته برابر وو او بازار ته ارزه کوو او تر اوسه پورې فعالیتونه په دې برخه کې دي البته موږ فعالیتونه غواړو چې پراخ کړو او د ماشوم د ادبیاتو بیلابیل برخې په کې راون غواړو
څه چې د ملي بنسټ کله نه چې تاسو دا پرانستل دي نو څه د عمل دی لکه آیا دی کې د سي ادیبان شاعران لیکوالان حصہ اخلي چې غواړي چې ماشومان لپاره کار وکړي نو غشمیر چې دغه زیات شوی دی تاسو په واسطه
یقینا چې لیکوالان غواړي چې په برخې کې کار وکړي مخکې هم کار کړي خو کله چې لیکوال کار کوي او غواړي چې هغه ټولنې ته وړاندې کړي نو که یو تاسو مرجه ووسی چې هغه اوسره مرسته وکړي چې د دوی اثر تر خلکو پورې ورسیږي نو لیکوال به هم یو څه انرژي اخلي او غواړي چې کار وکړي او که دغه څه نوي نو هر لیکوال ښایي دومره واس ونه لري چې خپل اثر تر خلکو ورسوي او زموږ بنیاد د ګټه کړې د خلکو ته چې لیکوال غواړي چې د دې برخې خپل اثر خلکو ته ورسوي او موږ هم سره مرسته کوو تر دا چې موږ واس وي چې د دوی اثر ورته چاپ کړو او هغه بازار ته وړاندې کړو یا مثلا ماشومان ته ورسوو او د دواړو خواونه یو ښه شراکت رامنځته
تاسو تروسه څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
خو زما 15 کتابونه چاپ شوي دي چې په کې دغه لاس وروستي کتابونه دي یو د ماشومان لپاره یو څلوي ناول ګوټی دی په نامه د سول او طبیعت چې پروسه خل دی یو جایزه هم واخیسته
ډېر ښه
د هغې تر څنګ دوه د ماشومان لپاره نور کتابونه لرم او یو ملمنانی کتاب چې هغه پښتو متلونه وو یعنی زموږ د خپلې سیمې متلونه او دوهمې هم د ماشوم د روزنې په اړه یو د مخالف ټولګه وه
او دا اوس چې جایزه تر لا سکړه د سول او طبیعت دا څه کتاب دی؟
اصول او طبیعت یو داستان دی چې ټول کتاب باندې راڅرخي او یو نیم سل پاڼې کتاب دی په دې کې ټول یو داستان دی او دا د یو شاهزاده دی چې دی او طبیعت کې څه خرابې چې دی غواړي چې هغه ترمیم کړي او طبیعت به څه راجوړ کړي طبیعت تصویر چې انسانان خپل همیشه اور نه ونکړي عمل ورسره سره کیږي
یو اوریدونکو ټلیفون کړي دا غوي توار ورکو اسر خان شنواری رو را سره دی
دغه خور نه دی من نه کوم ځکه چې ماشومان ته ډیره کمه توجه شوې ده په پښتنو هغه ته نه لرم ځکه چې موږ د ماشوم د شخصیت د جوړونې په وخت کې هغه ته یو سم کارم وکړه هغه موږ د دې په ځای کې تشویق کوو هغه موږ راټو او بدی خبرې ورته کوو نه هغه ورځ نه هغه یعنی دا هغه لاندې هغه جرأت ترلاسه ورکا په دغه برخه کې د کورنۍ او څومره روړ دی که اوس موږ هرڅه د استاد پورې وتړو د دولت پورې وتړو دا خو بیا ناممکنه ده په دغه برخه کې د خپل کورنۍ څومره رول مثبت دی او بل د دې دغه په برخه کې دغه شعر په برخه کې ورنه یو پښتنه لرم چې په شعر کې پیغام څومره مهم دی چې دا استاد ده دغه په ښوونځیو کې زمونږ استادان د څه چلن کوي د شاګردانو سره چې هغه زړه توري کوي د ښوونځي نه یعنی په دغه برخه کې وستومره اصلاحات راغلي دي
ماشوم په دې نه کې لومړنی رول د کورنۍ دی ګورې ماشوم لا تولد ته خطر درې کلنې کوي چې هغه شخصیت عمل ته جوړيږي کله موږ ماشوم ورته هغه وځ په او هغه همیشه به تر دې وایو نه هغه ماشوم په ټول ملامت وي هغه کله لوی هم شي هغه که ارتمه ورزل هم شي هغه ملامتې هیڅ بیس کلام نه غوښته ولاړ نشي او کورنۍ باید په دې برخه کې ډیر زیات پاملرنه وکړي تر څو چې مخکې د دې چې ماشوم خوندې ته ځي هغه باید کوم شخصیت وو چې په ځان باور ولري. او د استادانو چلند په اړه دوی ویلي وو فکر کوم په اوسني قانون کې د ماشومانو رټل وهل دا منع دي او کوښښ کېږي چې دې برخه کې ډېر زیاته توجه وشي. پر ښوونځیو کې چې دا کار کېږي دا غیر قانوني کار چې ماشوم وهل کېږي، البته که هغه تحقیر کېږي هم دا هم د ماشوم حق نه دی. ماشوم په ښوونځي کې باید هغه رپټ استعدادونه را څرګند شي، نه دا چې هغه وځپل شي او هغه څه استعداد چې لري هغه هم ترې واخیستل شي. نو زه دې سره موافقه یم چې ځینې ښوونځیو کې به د ماشوم سره ښه چلند نه کېږي، خو دا د کورنیو وظیفه ده چې دا پایګیري کړي. کله چې دوی ګوري چې د ماشوم ورځ په ورځ غلی کېږي، له ټولنې څخه لرې کېږي یا له ښوونځي څخه زړه توری کېږي، له اولې ورځې څخه باید دوی وار وار ورشي او له ښوونځي سره اړیکه کې واوسي. او د شعر پیغام ځینې شاعران خو دي چې په شعر کې خپل پیغام نه لري، خو البته بیا هم یو پټ پیغام شته. خو د شعر پیغام هغه پیغام دی چې د انسان دغه تنګ روح چې په هغه کې قید دی دغه پیغام دی. او هغه پیغام که ټولنه واوري او په یو غږ دغه پیغام بدرګه وشي، فکر کوم دغه تیارو څخه به موږ تاسو ټول ووځو. او د شعر پیغام ډېر مهم دی چې هغه ته توجه وشي او هغه درک کړی شي.
اخیره کې به درنه تپوسو کو چې د اوریدونکو لپاره ستاسو لنډ پیغام به سوي.
زه دوی څخه دا هیله لرم چې ماشومانو ته مو کیسې ولولئ، کیسې کتابونه ورته واخلئ، له هغوی سره په مینه کیسې ولولئ او کوشش وکړئ چې ماشومانو سره مو په کیسو کې خپله هم دخیل واوسئ. او دا کار تاسو ورسره وکړئ، د ماشوم شخصیت به مو هر څنګه چې تاسو غواړئ هماغسې وروزل شي.
ډېره ډېره مننه نعیمه چې تاسو موږ له وخت راکړو. تاسو ته ډېره کامیابي او خوشحالي غواړو.
تاسو ته هم ډېره مننه، مننه چې ماته مو وخت راکړل، اورېدونکو ته هم حوصله غواړم، نور هم چې مو خبرې واورېدي او له موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ.
ډېره مننه. مودان نعیمه غنی و را سره د کابل نه اوننه را سره په خپل ادبی هلو زلو خبرې وکړي. هغه ادبی هلو زلې چې دوی په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره کوي. اوریدونکو مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامن.
قدرمنو درکو لژمنې سره سم وزرته دویمه اونیزه خپرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی در خپرو. په نننۍ خپرونې کې د اروپایي هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سخت دریزه ډلو پراخېدو او په ټولنیزو شبکو یې فعالیت څېړل شوی دی. په خپرونه کې اوري چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه ته په کتو ټولنیزو شبکو خلکو ته د خپلې رای د اظهار ښه زمینه برابره کړې. د خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. په تیرو څو کلونو کې خلاصه سخت دریزې ډلې څنګه پراخې شوې؟ اروپایی هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري، ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختریزه ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونې موضوع دي. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي موخو ته رسیدو لپاره کاروي. او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل.
په تېر خبرونه کې خبر شوې چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي. او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی.
فیک نیوز تو ہمیشہ سے پھیلائی جاتی ہے نا جی.
جعلی او درو خبرونا ختل و اخبری دل دا ڈول خبرونا چیزوں کی دخبرول ٹکڑی یا اخبری گی پخواب زبانی خبریں لخل کو اور دل خبریں اخبری دی اس محل جعلی خبرونا دا ٹیکنالوجی لارے اخبری گی
ہم پتے رخبرونا کی رات پوہانو ویل چھ دا ٹول نیوز شبکو پا کارولو جن سخت دریزہ ڈلو پا افغانستان کے زکا ہم زیاد نفوذ وکڑ چھل تا دولتی جوڑکتونا نشتا او اداری کمزوری دی
پا افغانستان کی دی راس نور ہم زیاد دن زکا چی منگا لبدا مرغا پتولونی کی لک زر سیاسی و ٹول نیز پوہاوائی چھ دا دغر حسن نظر ریٹر
دا چیڑون کو پا خبرا پا اروپائی حوادونو کی ہم خیلا سے سخت دریزہ ڈلے پراخہ شوی دی خو حال تا دا اداری جوڑکتونو پیاورتیا و قانون واکمنی لکبلا خائی تولن تا زیاد تاوان و نرسولی شی
چیزی تاسو دیدی دی انکشاف پا اروپا کی پا غرب کی و بوری چیزی دی پسلور و پینزو کالو کی سم انکشاف کرنے دی دا سخت دریز خلقو او البته دا تولنیز و شبکی و لدار دا فیسبوک و تویتر کنن
نن پا خبروانا که دا سخت دریز دلو پراخیدو او زیاد نفوذ باس پر مخ بیایو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل په تیره بیا په 2015 زیږدیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول په دې ډلو کې ځینې سخت دریځ وي او د پراخو لاریونونو ولسی غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري پولینډ آسټریا یا اتریش جرمني فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمانه ورسوي د 2019 زیږدیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وویللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي بلکې د اروپایي ټولنې او د شنګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سخت دریځه ډلې بولي پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سخت دریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي د هایډلبرګ پوهنتون د سیاسیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه
شپږو اوو کلونو کې البته زیاتره یې دې تمرکز په دې و چې دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راسته لاس هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلې هغې دې د چتر یا دې د دید لږ سره لرې پاتې وو هغې دې وتوانېد فرض کوم چې ډېر
وطنیار وایي د سخت دریځ ډلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی دی وایي د فیسبوک ټویټر یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سخت دریځ ډلې خپل پیغام تر لرې لرې رسولی شي د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګنډې په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي د زیاتوی د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل
کله چې دې ولیدل شي دغه ډلو زخت زیات په تیزی په مخ روان دی په شټکی په مخ روان دی بیا په مجموع کې اروپایو ځینې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې د فیسبوک جوړونکو کې مخصوص بیگ راوخت په اروپאי پارلمان کې دغه نه پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي ترڅو دغه تاوتریخوالي نظریات چې دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دي خپرې دغه مخنیوی دی وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي دغې دي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړنو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دي د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي، خو بالعکس بیا هغې ډېر فعال دي.
اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو نو هلته هم یو شمېر سخت دریځ او وسلوالې ډلې موجودې دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تېره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتېري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي په نښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجودې دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي. خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوې. د صدیقې په خبره همدا لامل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو او پروپاګنډې د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاطه کار واخلو.
زما په اند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سخت دریځو ډلو ملاتړ تړي پاتې شوې. که دولت له دې کاره لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي، خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځیک او که ناسم. اوس خو موږ ته دا هم نه ده معلومه
ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې یوه بله مهمه ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړی پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پاڼې یې نه بندیږي.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوی دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پاڼې هیڅکله نه دي تړل شوی. دا ډول سخت دریځ ډلې د فشار په صورت کې د څه مودې لپاره ځان اورک او غلي کړي، خو چې بحراني حالت ختم شي بیا سرګند شي.
د ډاکټر عائشه صدیقې په اند ټولنیزې شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي، ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولی شي خو نوموړې پر ټویټر او فیسبوک د خلاصو او سخت دریځه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټره صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره، ټولنیزې شبکې نوې دي. که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریځ لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسلې نه هواریږي.
جب تک هم ایک دوسره سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیزو شبکې او سخت دریځي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سخت دریځ ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واورېدل. تاسو خبر شوئ چې شنونکي وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سخت دریځ ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی، البته وروسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شنونکي وایي د پاکستان حالت
له پرمختللیو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر آزادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سفدریزه ډلو ملاتړی پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو بحثونه دوام ولري، ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا د ټولنیزې شبکې او سفدریزي خبرونې لباس سره راشو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سفدریزي
هر قدم مس پر لے لا ژوندے پوسلے د چمن د فلا ژوندو زرول کے جنتی د چمن بسنگار کو جنتی د چمن بسنگار کو ہر یو گلد پر لے میرا پلی پٹی خستہ باغ نہ لرو